Radio.
السلام علیکم ستړی مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د صفی الله ستانګزایمو د میر احمد صفی په تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم نن چهارشنبه د 1990 کال د سنبلې 8مه د 2019 کال د سپتمبر 13مه په دغه پروګرام کې اول راپور دا دی چې پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړیو د افغانستان لپاره د دغه سازمان استازولۍ ماموریت یا یوناما د یو بل کال لپاره هم تمدید کړ. په همدې مناسبت غونډه کې د افغانستان سفیر عادلی راز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لغړی وغوښتل چې پر طالبانو د فشار راوړي څو د ولسي خلکو مرګ ژوبله بنده کړي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو په کابل او پروان ولایتونو کې د پرون ورځې مرګونی بریدونه په کلکو ټکیو وغندل. د امریکا پوځ د هغه امریکایي سرتیري هویت په ډاګه کړ چې د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې ووژل شو. دغه سرتیری لورین په بخښنې سره دغه سرتیری بیرټ نومیږي. ایران تایید کړي چې د طالبانو له استازو سره کتلي دي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د صدر اعظم عمران خان واکمن ګوند تحریک انصاف هغه حکم بیرته اخیستی چې په دې ایالت کې د ښوونځي نجونې د بشپړ حجاب اغوستلو ته اړ کولې. پوره خبرونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو په کابل او پروان ولایتونو کې د پرون ورځې مرګونی بریدونه په کله کوټه کې وغندل. د دې شورا غړیو په پرونی غونډه کې چې په افغانستان کې د یوناما د ماموریت په تمدید متمرکز و د جګړې پر کلو اړخونو ټینګار وکړ چې د ولسي خلکو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر عادل راز د دې سازمان د امنیت شورا غړیو څخه وغوښتل چې پر طالبانو د فشار راوړي څو د ولسي خلکو مرګ ژوبله بنده کړي.
Once again we request this council to call on Taliban to stop.
اغلی رازوی یو ور بیا لدی شورا غواړو ټول Taliban وغواړي چې افغانستان کې د ولسی وګړو وژنه بند کړي. په ځانګړي توګه د هغو کسانو چې د انتخاباتو پورس پرای ورکولو کې ګډون کوي. د سیشن می پورس پروان ولایت کې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم د کمپاین پر مهال خونړی برید لکتر لګا شپږوشت کسان وژل او 200 نوري ټپيان کړل. په همدې ورځ د کابل په دویمه مکریانو کې د دفاع وزارت د پیژندون دروازې مخته ځانمرګ برید لکتر لګا 22 کسان وژل او 8 نوري ټپيان کړل. د وسلوالو طالبانو دغه دواړو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیسته. د امریکا پاوز د هغه امریکایي سرتیری هویت په ډاګه کړ چې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې وژل شو. د امریکا د ځنګړیو عملیاتو د قومندانۍ ویاند لورین بایمر وایي وژل شوی سرتیری گرین بیرټ نومیده. یو 40 کلن و او د څلورم ځل لپاره افغانستان ته تللی و. د بایمر په وینا دا سرتیری د دوشنبه په ورځ د سپکې وسلې په ډزو وژل شوی. د امریکا پاوز وایي بیرټ د میدان وردګ ولایت کې په پوځي عملیاتو کې برخه درلوده. له دې سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر 12 ته ورسید. ایران تایید کړی چې د طالبانو له استازو سره کتلی دي. د رویټرز خبری آژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند عباس موسوی له قوله راپور ورکړی چې د طالبانو یو پلاوی په وروستیو کې د هیواد ته سفر کړی و. د ایران دولتي رسنیو هم د موسوی له قوله ویلي په افغانستان کې د ټولو ښکېلو خواوو سره د سلام مشورو په چوکاټ کې د طالبانو یو سیاسي پلاوی د دې هیواد د وروستیو بدلونونو په اړه له ایراني چارواکو سره کتلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. تر دې مخکې تهران د ډسمبر مېش کې ویلي وو د افغان حکومت له خبرولو وروسته د طالبانو له استازو سره کتلی دي. خو په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د سیشن می پرس پرته لدی چې د ایران نوم یاد کړی پر خپل فیسبوک لیکلی لګاونډي هیوادونو ادا ته من نه ده شي. دی وی ترهګری ډلې چلای هم لاسونه د افغانانو په وینو سره دي او د افغانستان په ورانولو پسې راخیستي کوربتوب وکړي. په دې وروستیو کې د طالبانو یو درې کسیز پلاوی روسیې ته هم تللی و او هلته یې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف او نورو روسي چارواکو سره کتلي. د افغانستان د برښنا شرکت وایي نن چهارشنبه به همکاران په بغلان کې د برښنا د پریښویو مزو په تړلو کار پیل کړي او هڅه به وکړي چې د نن ورځې تر ماښامه پورې کابل ته 1.5 میګاواټه برښنا وصل شي. دا خبره د برښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وکړه.
دغه ستونزه چې په دند شهابالدین حسن تال مرکزی بغلان په حسن تال سیمه کې عمدار از په اسقلان سیمه کې رامنځته شوی و د حل لاره ورته پیدا شوه او مونږ ته اجازه راکړ شو تر څو زموږ همکاران د دې سره چې دا د ساحې نه ماین پاکي وشي او ساحه پاکه شي زموږ همکاران ساحې ته دننه شي او خپل کار پیل کړي.
په بغلان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د برېښنا پر پایو له بریدونو وروسته د تیرو څلورو ورځو راهیسې د پلازمینې کابل په شمول د افغانستان 11 ولایتونو ته د ازبکستان او تاجکستان څخه د وارداتي برېښنا بهیر پرچاو شوی. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د صدر اعظم عمران خان واکمن ګوند تحریک انصاف هغه حکم بیرته اخیستی چې په دې ایالت کې د ښوونځي نجونې د بشپړ حجاب اغوستلو ته اړ کولې. تر دې مخکې د دې ایالت د ښځینه زده کړو لوړپوړو چارواکو او ادارو ته په یو لیږل شوي امر کې ویل شوي وو چې د ښوونځیو زده کوونکي نجونې دې چادري او یا بشپړ حجاب اغوندي او د دې لپاره چې په لارو کوڅو کې د نارینهو له ناسم چلند خوندي وي خپلې څنګلې او مړوندونه دې پټ ساتي. د حکومت په دې پریکړې په خصوصي ټلویزیونو شبکو ټولنیزو او چاپی رسنیو کې پراخې نیوکې وشوې. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سیشنبې په ورځ په رسمي ټویټ کې ویل د نجونو لپاره د چادرۍ اغوستلو حکم سمدستي بیرته اخلي. ایران وایي په دې هیواد کې درې نیول شوي آسترالیایان په جاسوسۍ تورن کړي. تر دې مخکې په ایران کې د یوې آسترالیایي جوړې چې د سیاحت بلاګران بلل شوي او د پوهنتون د یو استاد د نیول کېدو راپورونه خپاره شوي وو. د ایران د قضا سره تړلي میزان خبري اژانس د قضایه قوې د ویاند غلام حسین اسماعیلي له خولې ویلي دو آسترالیایي وګړو د یو پوځي سیمې د تصویرونو له اخیستلو لپاره له ډرون کیمرې کار اخیستی او درېیم هم یو بل هیواد ته په جاسوسۍ تورن شوی دی. استرالیا ویلی دوی درې واړو نیول شوی کسانو سره د سلام مشورې په برخه کې همکاري کوي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس پاینی ویلی کوم دلیل نشته چې باور وکړي دا نیول دی سیاسي انګیزه ولري. روسیا وی درې پولیساتی د شمالي کوریا هغو وسلوالو کبنیون کو ټپیان کړی چې د روسیې په اوبو کې په غیر قانوني توګه کبان نیول. د روسیې د فدرالي امنیت ادارې د سیشن می پرزو ویل پیخه هغه محل رامینځته شو چې روسی سرحدي ساتونکو د جاپان د سمندر د روسیې اړوند اوبو کې د شمالي کوریا له دوو وړیو کښتیو او یو لس موټوري یا چټکو کښتیو سره مخامخ شول. د روسیې د فدرالي امنیت ادارې چې د پول او ساحلونو ساتونکو کنټرولي په وینا د کښتۍ یو کارکونکو پر هغو روسی سرحدي د ساتونکو برید وکړ چې کښتۍ ته پورته شوی وو. روسی ساحلي ساتونکو اوس د شمالي کوریا شاوخوا اتبا په دې اړه باندې توقیف کړی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د دوه خبرونو تفصیل او د بیا اوریدلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د دغه سازمان ماموریت یوناما د یو بل کال لپاره تمدید کړ. متحده ایالاتونو، چین او ګڼو نورو هیوادونو له افغانستان خپل ملاتړ وښود. د متحده ایالاتونو سفیر اغلی کیلی وویل
We remain steadfast in our commitment to the people of Afghanistan.
موږ د افغانستان خلکو په دې هیواد کې دایمي سولې ته پر خپلو ژمنو ولاړ یو. د کابل د پرونی خونړی بریت پاړه باندې به هم تاسو ته جزئیات درکړو چې د وژل شویو شمیرې 22 او د ټپیانو ویل کیږي 18 ته رسیدلی دی. دا هم اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سعودي عربستان ته روان شوی. له بلې خوا د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي هیواد یې په دې بریدونو کې د ایران د لاس لرلو په اړه ټول شواهد څیړي.
مکتول شواهد سیوړو له خپل متحدانو سره به مشوره وکړو. ولسمشر ټرمپ به په راتلونکو ورځو کې د بهترین اقدام په اړه پریکړه وکړي.
دا وروسته له هغه چې د سعودي د تیلو یو لوی چانځای په درون بریدونو باندې وویشتل شو او د ژوند رنګونه هم لرو.
جنجلی پیدا سی لاس شپې په کور د خدای رحمت وری والک چې پیدا سی پینځه شپې
په خپل کور کې زوی دې ډیر په درد لګېدلی کې لور دی
دواړه اول ما ته لور په درد لګېدل.
رسول لمړي مطلب ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د دغه سازمان ماموریت یوناما د یو بل کال لپاره تمدید کړ. د امنیت شورا ټولو 15 غړیو هیوادونو په دې اړه د پریکړه لیک هغه مساوده تایید کړ چې تیره شپه د شورا ته وړاندې شوه. د امنیت شورا غړیو همدارنګه په کابل او پروان کې پرونی خونړۍ حمله هم په سخته وغندلې. تفصیل د اجملاند په راپور کې
دا ملګرو ملتونو د امنیت شورا لس موقتی او 15 دایمي غړو په داسې ورځ په افغانستان کې دوی نامه د ماموریت دوام دی او بل کال لپاره تمدید کړ چې دا ماموریت پای ته رسیده. د امنیت د شورا لخوا د سې شنبې په ورځ په دې اړه د پریکړه لیک له تصویب وروسته اوس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د 2000 کال د سپتمبر تر 18 نیټې تمدید شو. چین چې تر دې مخکې په دې اړه د امنیت د شورا له پریکړه لیک سره مخالفت کړی وو، د جرمنی او اندونیزیا له سفیرانو سره د خبرو په پایله کې خپل مخالفت پریښود او پرونې دې پریکړه لیک ته مثبته رایه ورکړه. تر دې مخکې چین غوښتل د دې هیواد د یوې لارې یو کمربند د $1 تریلیون ستره پروژه د یوناما د ماموریت د تمدید په پریکړه لیک کې یاد شي. د امریکا متحده ایالاتونه له دې وړاندې سره موافق نه و چې له کبله یې په دې اړه د امنیت شورا رای ورکول له دوشنبې څخه سې شنبې ته وسنډېدل. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژنګ چون د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د پریکړه لیک مسودې ته د مثبتې رایې په ورکولو د افغانستان پر اقتصادي پیاوړتیا ټینګار وکړ. دا وایي باید په پام کې ولرو چې د افغانستان اقتصاد ډیر مهم دی څو په پایله کې په دې هیواد کې سوله او ثبات رامنځته شي. دا هغه څه دي چې د افغانستان خلک غواړي. هیڅ هیواد حق نه لري چې د یو بهتره ژوند لرلو په لار کې د افغانانو خنډ شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورهي مشري د محل د روسیې په غاړه ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبین زیاده د شورا له ټولو غړو مننه وکړه چې په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د دوام پریکړه لیک تایید کړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کیلی کرافت هم د امنیت د شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان له حکومت او خلکو څخه د خپل هیواد د ملاتړ یادونه وکړه. دا وایي موږ د افغانستان خلکو په دې هیواد کې دایمي سولې ته پر خپلو ژمنو ولاړ یو. موږ به د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د امنیت د شورا له غړو او د افغانستان له خلکو او حکومت سره کار وکړو څو په افغانستان کې د سولې، امنیت او بشری حقوقو په برخو کې پرمختګونه ولرو. د امنیت شورا د ټولو غړو هیوادونو استازو د سې شنبې د ورځې په څرګندونو کې د کابل او پروان په ولایتونو کې ورستي خونړي بریدونه چې لسګونه کسان مړه او ټپیان کړل هم وخندل. د دې بریدونو مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیسته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر عادل راز په خپل هیواد کې د یوناما د ماموریت د تمدید مننه وکړه او د امنیت د شورا له غړو یو غوښتل چې په طالبانو فشار زیات کړي. عادل راز وایي یو اربی له دې شورا څخه غواړو څو له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د ولسي وګړو وژنه بند کړي، په ځانګړې توګه د هغه کسانو چې د انتخاباتو په ورځ په رای ورکولو کې ګډون کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو حساس پړاو کې په افغانستان کې د دې سازمان مرستندوی ماموریت دوام تمدیدوي. په داسې یو پړاو کې چې د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې ماتې شوې او افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو په درشل کې دی. په عین حال کې په دې هیواد کې د وسلوالو طالبانو بریدونو او پر دې ډلې د افغان او نړیوالو ځواکونو عملیاتو هم زور اخیستی چې له کبله یې جګړه توده شوې او خلک یې اندېښمن کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمېر غړو د دې شورا په پرونی غونډه کې د څرګندونو پر مهال د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پر خبرو ټینګار وکړ. وی ویل چې د سولې د داسې هڅو هر اړخیز ملاتړ کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتست اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری وایي.
په پروان او کابل کې د سې شنبې ورځې 14 ته نړیوالو ورځپاڼو کتنه کړې ده. یو ځان بشتون کې پرون تر غرمې مخکې نږدې 11:40 دقیقې د چاریکار په ښار کې د اشرف غنی د انتخاباتي ټیم غونډې ته سیرمه 14 وکړه. بل ځان بشتون کې د ماسپښین د 2 بجو خواته په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې بریټ وکړ. د افغان چارواکو په وینا دغه دوه پیښو په لسګونو کسانو وشل. د دې 14 مسولیت طالبانو منلې دی. واشنگتن پوسټ لیکي امنیت د اندیشنو سربیره ولسمشر اشرف غنی په ټول افغانستان کې ستري انتخاباتي غونډې په روسي او نوي کې جوړې کړې دي چې په نورو غونډو کې څه ستونزې نه وي رامنځته شوې. ورسپانه لیکي په چاریکارو کې د سیشن بي د ورځې د غونډې هم سخت امنیت نیول شوی وو او ټول برخوالي څو څو ځله تلاشي شوی وو. ورسپانه په پروان کې د صدیقي په نوم د یو شپېته کلن دوکاندار خبره راخلي چې وایي خلک د انتحاري چاودنو له امله د انتخاباتو غونډو ته نه ځي. دغه دوکاندار بیا وایي چې سوله تر انتخاباتو مهمه ده او جمهور رئیس غني د انتخاباتي غونډې امنیت نشي تامینولی. د واشنگتن پوسټ په باور د امنیتي ستونزو له کبله د ولسمشرۍ د انتخاباتو په څه باندې 15 کاندیدانو کې یوازې څو تنو یې لویې غونډې جوړې کړې دي. ورسپانه د اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم د مرستیال امرالله صالح پر دفتر په کابل کې برید ته هم اشاره کړې ده. د حمله د جولای په میاشت کې شوې وه چې شل تنه یې ووشل او 50 نور یې ټپیان کړل. بلې ورسپانې د هیل هم د پروان او کابل د چاودنو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د هیل لیکي دا چاودنې د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې شوې دي. ټاکل شوې ده چې دا ټاکنې د سپتمبر په 28 وشي. طالبانو خبرداری ورکړی دی چې افغانان دې په انتخاباتو کې برخه نه اخلي. د هیل لیکي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاینونه د رواني میاشتې په لومړیو کې وروسته تر دې تیز شول چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. ورسپانه لیکي طالبانو چې د اوربن وړاندیز یې رد کړی دی د سولې د خبرو له ناکامۍ وروسته شایي اوس بریدونه پسې زیات کړي. جکپوري امریکایي جنرال تاد والټرز تیره اونۍ ویلي وو چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې به شخړې ډېرې شي خو نړیوال ځواکونه به د دې انتخاباتو د امنیت لپاره لازمې هڅې وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتل د ولادت شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. کولای شي د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې هم د نړۍ ارزې کې چې استي په ژوندۍ توګه باندې واوري. د کابل د پرونی ځانمرګي برید د وژل شویو شمیر 22 کسانو ته او د ټپیانو 38 ته رسیدلی دی. د کورونا چارو وزارت وایي پیښه د کابل د نهمې امنیتي حوزې اړوند د ملي دفاع وزارت پیژندتون په دروازه کې شوې او شپږ پوځیان هم پکې وژل شوي. فیروزی عزیزی د کابل د پرونی ځانمرګي برید په اړه باندې وروستي جزئیات په دغه رپورت کې راټول کړي.
د سیشن می پوراستر غرمی وروسته انتحاری کس د کابل خار په مکریانو کې د ملي دفاع وزارت پیژندتون دروازه کې چاودنه وره. د پیښې شاهدان وایي چاودنه هغه وخت رامنځته شوه چې د ملي دفاع وزارت د پیژندتون مراجعین د دغه ادارې په دروازه کې راټول شوي وو. محمد طوفان چې پیښې ته نږدې وو او یو خپل ملګری هم په دې پیښه کې له لاسه ورکړی، ازادي راډیو ته وویل چې له 10 تر 30 کسان په دې ځای کې وو.
یوا او 15 دقیقې وی چې غوشتل مو دننه لاړ شو چې ناڅاپه 14 وشو. زموږ ملګری اوا هغه خلق چې غوشتل دننه لاړ شي ټول شهیدان شو.
د پیښې له ځای لري یو سپینګیری سړی په ضعیف بدن ناست دی او د خپلو زامنو پاړه ځکه اندېښمن دی چې هغوی هم د پیښې په ځای کې وو. دی وایي دوه زامن یې چې 24 او 30 کلن دي د پیښې په ځای کې په ورځني کارونو بوخت وو او له یوې هیڅ خبر نه دی.
له دزو وروسته پوه نه شوم چې څومره خلک تباه شوي. ټول له همدې ولس نه دي، ټول افغانان دي. زما دوه زامن هلته دي، یو مې ولید خو له بل نه یې خبر نه یم.
د دغه پیښې یو شمېر چاپیان د کابل وزیر محمد اکبر خان روغتون ته د درملنې لپاره استول شوي دي. د دغه روغتون مسؤلین وایي چې وړ چاپیان دغه روغتون ته انتقال شوي چې دوی پوځي او پاتې نور یې ملکیان دي. د دغه پیښې یو ټپي ازادي راډیو ته وویل
په دې کې د دولت نه غیړی دي چې زموږ امنیت نشي نیولی. که دولت امنیت ټینګ کړای شي ولې به داسې وي؟ د یتیم او بېوزله وینه به ولې تویږي؟ سر، دماغ، ښی لاس او دواړه پښې مې ټپي شوي دي.
د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وایي چې په دې پیښه کې د 22 کسانو په ګډون شپږ پوځیان وژل شوي او 18 نور ملکیان ټپیان شوي دي. د ښاغلي رحیمي په خبره د وژل شویو او ټپیانو په شمیر کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د کورنیو چارو وزارت ویان زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو ډله د جګړې په ډګر کې له زیاتو تلفاتو سره مخ شوي او په همدې لامل ملکیان په نښه کوي. د دغه پیښې مسؤلیت طالبانو منلی دی. دا دویمه پیښه ده چې نن یې طالبانو مسؤلیت منلی. تر دې پیښې یو ساعت وړاندې په پروان ولایت کې بلې چاودنې 26 کسان ووژل او 45 نور یې ټپیان کړل. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په هلمند کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د 19 مرکزونو د پرانیستلو پیشنهاد ولې رد شوی دی؟
په دې اړه باندې الیاس دایی یو تفصیلي راپور جوړ کړی دی. په دغه راپور کې خلک ل ولسمشریزو ټاکنو مخکې غواړي چې وخت شته او باید د ټاکنو کمیسیون دې دغه مرکزونه پرانیزي.
د هلمند چارواکي وایي درې میاشتې وړاندې د ټاکنو خپلواک دفتر ته د غنولسو مرکزونو نوملړ ولېږئ چې د نادالي ناوې او ګرمسیر ولسوالیو تر څنګ د لشکرګاه په څلورم او زبا باجي پورې اړه لري او د پارلماني ټاکنو پر مهال د امنیتي ستونزو له امله نه و پرانیستل شوي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین د ټاکنو په تړاو یوې غونډې ته وویل که څه هم دوی او د ټاکنو دفتر کافي وخت درلودی چې یاد مرکزونه پرانیزي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلینو ورسره د غسیمو د نولسو مرکزونو د پرانیستلو موافقه ونه کړه چې تر پارلماني ټاکنو وروسته د حکومتي سرتیرو په لاس ورغلي دي.
متاسفانه
دی وایي بدبختانه په دې برخه کې زموږ غوښتنه ونه منل شوه. موږ د غنولسو مرکزونو د پرانیستلو غوښتنه وکړه چې د پارلماني ټاکنو پر مهال د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ول، خو اوس د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. درې میاشتې مخکې مو دغه پیشنهاد وکړه، ما کمیسیون راسره ونه منئ. اوس خلک او د تاسو مدني فعالین او مطبوعات کولای سي د نورو خلکو غوښتنې راواخلي او د کمیسیون له مسؤلینو سره وغواړي چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ګډون لپاره ستاسو په سیمه کې تړلي مرکزونه د ګرمسیر ولسوالۍ مرکز ته د نږدې سیمو تر څنګ د ناوې او ترخ ناور ترمنځ منطقې د نادالي ولسوالۍ چانجیر لوی منډک وفقه او د لشکرګاه د څلورمې او زیبا باجي په شمول د ګرشک ولسوالۍ مالګیر هغه پراخه او د وګړو ډکې سیمې دي چې خلک یې نسي کولی په ولسمشریزو ټاکنو کې برخه واخلي، ځکه دوی سټیکر نه دی وهلی او د پارلماني ټاکنو پر مهال یادې سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وي. د یادو سیمو اوسیدونکي او مدني فعالان وایي ټاکنو ته کافي وخت شته. کمیسیون کولای سي د هغه کسانو لپاره په خپلو سیمو او کلو کې د رایې اچونې مرکزونه پرانیزي چې سټیکر یې په لشکرګاه یا بلې سیمې کې وهلی وي او تر امن وروسته خپلو ولسوالیو کلو او سیمو ته ګرځېدلی وي.
نوې سیمې چې نیول شوي دي د انتخابات کمیسیون مکلف دی چې دوی ته د رایې ورکولو چون دا د دوی خپل حق دی، دې ته باید یو زمینه سازي وسي او لار ورته جوړه سي چې هغوی هم وکولی سي د نوې سیمې چې نیول شوي چې هغوی هم وکولی سي خپل انتخابات او رایه وکاري.
هغه سیمې چې اوس په هلمند ولایت کې نوې تر امنیت وشتشلاندی راغلی دي، موږ د انتخابات د کمیسیون څخه بل خصوص د مرکزی حکومت څخه منده غوښتنه ده چې هغه خلک چې تر اوسه پرې د رای د حق څخه محروم شوي دي باید هغو ته د رای مرکزونه ورته پرانیزي تر څو خپل د رای د حق څخه برخمن شي او خپل د خوښ کاندید ته رای ورکړي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د هلمند د ساحوي دفتر مسؤلین وایي که څه هم دوی او ځایي چارواکو په ګډه د نولسو مهمو مرکزونو نوملړ چې د پارلماني ټاکنو پر مهال د امنیتي مشکلات په خاطر تړلي ول مرکزي کمیسیون ته وسپاري، خو هغوی رد کړ. په هلمند کې د انتخاباتو د دفتر مشر شبیر احمد حامد وایي که څه هم دوی هڅه وکړه، خو مرکزي دفتر د ټاکنو په ورځ د احتمالي ګډوډیو په خاطر د یادو مرکزونو پرانستل ونه منل.
موږ په هغه وساحاتو کې چې وروسته امنیتي ارګانونو خلاصې کړي دي ثبتنام او راجستر نه دی کړی، موږ مرکزي حکومت سره مرکزي دفتر سره وبخې مرکزي دفتر سره څو څو کارتې دغه خبره شریکه کړې ده چې دوی تل مرکزونه سایډونه خلاص کړي. تر اوسه پورې م لالس ورځې وخت شته دی د امنیتي ارګانونو او په دې اړوند به بیا زه جدي پوښتنه وکړم چې دغه ساحاتی که نوی چې مخلاص شوی دی د مخالفینو دنا تسلط نه دوی تمرکزونه خلاص کی.
د ټاکنو د کمیسیون مسؤلین وایي هغه کسان چې د رایې اچونې په شرایطو برابر وي کولی سي د لشکرګاه په شمول د ټولو سوالیو په 15 مرکزونو کې خپل رای وکاروي. محمد الیاستایی، ازادي رادیو، هلمند.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو سعودي عربستان ته روان شوی څو د دغه هیواد د تیلو پر تاسیساتو د وروستیو بریدونو په تړاو له سعودي چارواکو سره خبرې وکړي. له بلې خوا د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي هیواد یې په دې بریدونو کې د ایران د لاس لرلو په اړه ټول شواهد څېړي. ایران دغه تورونه رد کړي. تفصیل د اجملاند په راپور کې.
د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د بې پیلوټ الوتکو برید د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په ریاست ته راغله. مایک پامپیو د سې شنبې په ورځ ناوخته سعودي عربستان ته روان شو او ټاکل شوي چې هلته به د سعودي چارواکو سره د راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې اترې وکړي. بلخوا د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د سې شنبې په ورځ په واشنگټن کې یوه وینا کې وویل پامپیو به د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د شنبې په ورځ د شوي بریدونو په وړاندې د امریکا پر غبرګون د دې هیواد له چارواکو سره بحثونه وکړي. مایک پینس همدارنګه زیاته کړه امریکا دا مهال هغه شواهد څېړي چې په دې پیښه کې د ایران لاس لرل ثابتوي.
We're evaluating all the evidence.
مایک پنس وایي موږ ټول شواهد څېړو. له خپلو متحدانو سره به مشوره وکړو. ولسمشر ټرمپ به په راتلونکو ورځو کې د بهترین اقدام په اړه پریکړه وکړي. تر دې مخکې هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي و چې ایران د سعودي د تیلو پر تاسیساتو برید کړی، خو ایران دا تور رد کړ او هغه یې بې بنسټه وباله. په یمن کې حوثي اغیان چې ایران ملاتړ کوي او له سعودي عربستان سره جنګیږي ادعا کوي چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د بې پیلوټ الوتکو په وسیله د بریدونه دوی کړي. د تیلو هغه تاسیسات چې بریدونه پرې شوي د سعودي د تیلو د تولید نمایي برخه جوړوي. دغلته د شنبې په ورځ له دې برید وروسته په نړۍ کې د تیلو تولیدات په سلو کې 15 اخیستمن شوي دي. په سعودي کې د تیلو دولتي شرکت ویل د برید وروسته د دې هیواد د تیلو تولید په ورځني ډول څه کم 6 میلیونه بیرل راکم شوی. په عین حال کې امریکایي چارواکو ویلي په ایران کې هغه سیمه پیژندل شوې چې پر سعودي عربستان ترې دا بریدونه ترسره شوي. د چارواکو چې نومونه یې نه دي یاد شوي د سی بي ایس تلویزیوني شبکې ته ویلي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو په دې عملیاتو کې له شل توغندیو او ډرون الوتکو کار اخیستل شوی. بلخوا سعودي عربستان وایي د دې هیواد د تیلو تولید به په راتلونکو دوو یا درې اونیو کې بیرته عادي حالت ته راوګرځي.
لاند خبرونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو په کابل او پروان ولایتونو کې د پرون ورځې مرګونی بریدونه په کلکو ټکو وغندل. پرون په پروان کې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم د کمپاین پر مهال خونړی برید لک تر لګه شپږشت کسان ووژل او 200 نورې ټپیان کړ. په همدې ورځ په کابل کې مکرویانو ته نږدې د دفاع وزارت پیژندتون دروازې مخ ته ځانمرګي برید 22 کسان وژلي او 13 نورې ټپیان کړي. د امریکا پاوز د هغه امریکایي سرتیری هویت په ډاګه کړ چې د دوشمې پر ورځ په افغانستان کې وژل شو. پاوز ویلي دغه سرتیری گرین بیرټ نومیده او په میدان وردګ ولایت کې په فوجي عملیاتو کې برخه درلوده. ایران تایید کړی چې د طالبانو له استادیو سره کتلی دي. د افغان حکومت ویان صدیق صدیقی بیا په خپل فیسبوک لیکلي لګاونډیو دا تمنه ده چې یوې ترهګري ډلې کوربتوب وکړي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي نن چهارشنبه به همکاران په بغلان کې د برېښنا د پرشویو مزو په تړلو کار پیل کړي او تر ماښامه به کابل ته 1.5 میګاواټه برېښنا وصل شي. ایران وایي په دغه هیواد کې درې نیول شوي آسترالیایان په جاسوسۍ تورن کړي او خپلې محاکمې ته انتظار باسي. روسیا وایي درې پولیسات یې د شمالي کوریا هغو وسلوالو کب نیونکو ټپیان کړي چې د روسیې په اوبو کې په غیر قانوني توګه کبان نیول. روسیې په دې تړاو تر اتیاو زیات د شمالي کوریا اتباع دا مهال نیولی دي. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه.
نوم می ملک خیالی گل.
په د ځینو کورنیو کې د الک او انجلۍ ترمنځ ډېر زیات فرق کوي. تاسو په سیمه کې دا موضوع څنګه ده؟
هر ټول عام دنیا کې رواج ده.
ولې
د انسان د زړه خپلواک نه ده؟ دا د الله په لاس کې.
تاسو یې په ټوله دنیا کې دا کار ده. څه پوهیږئ چې په ټوله دنیا کې خلک د الک او انجلۍ ترمنځ فرق کوي؟
پوهیږو. په دې خو دغه انقلاب کې موږ پیدا شوي و سمګیر سپینې زه په دې کې نه دونه خو باید تجربه حاصل کو کنه.
دا کار څنګه ده چې دغه کورنۍ د الک او انجلۍ ترمنځ فرق کوي؟
دا خو کار نه ده. په دې نه ده چې دوی د سارا غم براوړې کور ته د کور کوم ځي چې کور کې د هلک او د نجلۍ ترمنځ یو جنجال یا یو شی پیدا شي هغه به نو عمري دواړه زر سپینګیري کېږي.
ته خپل لورګانې لري؟
هو.
څومره د زمانو سره فرق کوي؟
یار الحمدلله تر اوسه مې فرق نه ده کړی.
نور کسان دې لیدلی دا کار کوي؟
ډېر ډېر په زرګونو کسان مې لیدلی دی. جنجلۍ پیدا سي لس شپې په کور د خدای رحمت وري او هلک چې پیدا سي 15 شپې.
نو بیا ولې فرق کیږي؟
فرق خو په دې کیږي که دغه نه یو سړی ځان سره خپل قضاوت وکړي او دا فکرونه وکړي نو افغانستان کې ولې دغسې حال راغلی.
علت هم داره چې فکر نه کوي.
فکر نه کوي کنه یو سړی سوچ نه کوي.
په خپل کور کې زوی دې ډېر په درد لګېدلی که لور دی؟
دواړه. اول ما ته لور په درد لګېدلی. ځکه چې مثلا په دې چې مشرانې مې لورګانې وې چېرته چې د کور جنجال غونډ په لورګانو باندې زمن وړکي واته چې اوس زمن رالوی سه لورګانو خواران پردیو کورو ته لاړلې که څه م ورکړي کو ته خو کنې نو خدای به بیا موږ نه پوښتنه
کوي. هغه کورنیو ته چې د هلک او نجلۍ ترمنځ فرق کوي د تا مشوره څه ده؟
زما مشوره دغه ده چې د هغه کورنیو چې د هلک او د نجلۍ په منځ کې فرق کوي نو دا بیا خو د خدای مسؤول ده نو هغه ورکړه او دا د گرفت د الله په لاس کې.
خانو لتا سو هم مننه کوم چې د ازادي رادیو لمړنۍ سارنې خبري مجله مور سره واوریده. تر بل نیم ساعت به چې اته بجې کېږي په افغانستان کې زه بیا راشم ستاسو خدمت ته. خو اوس مایک سید سمیع عباس تاسو پارو څو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړئ.